ستړي مشهي دا مشال ریډیو دی د دولس بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د دې خبري غړې د سر موضوع د تورخم هغه بندلار ده چې د درې ورځې ځای خلکو ته تجارتي گاډو ته مالوډونکو گاډو ته سخت زیانونه او نقصانونه ورکړي دي. دا د خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کورنیو سیمه ایز مطالب را سره هم شته. که د خبرونه کې تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خړومبه خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرونو سرټی کې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو چارواکو ترمنځ په تورخم کې مذاکرات شوې دي. په مومندو کې په لومړي ځل د ښځو لپاره کلی کچهري یا آزاده غونډه شوې ده او د فرانس او امریکا ولسمشرانو د اوکراین حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي پلاوي ترمنځ د تورخم په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو او تاسیساتو په اړه مذاکرات شوي دي. په تورخم کې د ایف سی ځواک او چارواکي د نمونه خپرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا مذاکرات د فبرورۍ په 23 په تورخم کې وشو خو د تورخم دروازې خلاصولو په اړه پکې پریکړه ونه شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تورخم دروازه نن هم تړلې پرته ده. بلخوا په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واید خان شینواری پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو سره د دواړو هیوادونو په تجارت بد اغیز کیږي.
د حکومت دروازه چې بنده شوی ده د 28 فروری نه، نو دلته چې کوم په بارډر باندې او روزانه چې کوم 350 پورې ایکسپورټ ګاډي ځي، برآمدات ځي او 350 ګاډي درآمدات راځي. په دې کې چې کوم کنه 350,000 کسان لګیا دي او سره دا هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ده. که سور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه.
د پاکستان چارواکو د سوداګرو د دې تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبرورۍ په 28 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم سوداګري هم ودرېده. په شمالي وزیرستان کې چارواکو ویلي چې په سپینوام سیمه کې 4 پوځیان وشل شوي او 2 زخمیان شوي دي. په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمونه خپرولو په شرط بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د فبرورۍ په 23 د وسلوالو پوسټ ترمنس په ډزو کې 2 وسلوال هم وشل شوي دي. خو چارواکي دا نه دي ویلي چې د وشل شوو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره وو او نه هم وسلوالو لا په دې اړه څه ویلي دي. د کورمې سوداګرو ځای خلکو له حکومت غوښتي چې سدې بازار ته په تورې وړې نومې لارې د مالونو په وړلو دی لګول شوی بندیز ختم کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګیدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کیږي. په تورې وړه لاره د بندیز د فبرورۍ په 12 په اوچتو مندریو کې د ګاډو په قافلې د برید رستو لګیدلې دی. خو په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نمونه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا بندیز دوی نه دی لګولی. د جنوري په لومړۍ نیټه په کوارټ کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره هم شوې وه. بل لور ته یو ځایي مشر ملک سلیم خان او رگزی مشال ریډیو ته ویلي چې د فبرورۍ په 23 په سده کې پوځي چارواکي په تورې وړې لارې د بندیز په لرې کولو رسا شوي خو دا پریکړه په عارضي توګه شوې ده. د مومندو پچندی سیمه کې د فبرورۍ په 23 د ښځو لپاره په لومړي ځل کلی کچهري وشوه. د غونډه د چندی سیمې د انجونو په سرکاري ډیګري کالج کې د ضلع انتظامیه په مرسته جوړه شوې وه. د غونډې مشري د مومندو ضلع د انجونو د تعلیم محکمې یو مشرې لیلا علي او د چندی ډیګري کالج پرنسپل ماروخ کوله. د غونډې پر مهال انجونو او ښځو د تعلیم، صحت او نورو بنیادي ضرورتونو لړکې خپلې مسئلې وړاندې کړې. د غونډې مشرانو انجونو او ښځو ته باور ورکړی چې مسئلې به له اړوندو چارواکو سره شریکوي او د هغې د هوارولو به پوره هڅه کوي. په اسلام آباد کې له افغانستان نه کډه شوو خبریالانو پریکړه کړې چې له هېواده په زوره د وستلو خلاف به سپریم کورټ ته ورسي. دوی دا پریکړه پرون د خبریالانو لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک لخوا په جوړه شوې غونډه کې وکړه. د غونډې ګډونوالو زیاته کړې چې په افغانستان کې په 2020 کال کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته شاوخوا 100 افغان خبریالان اسلام آباد ته کډه شوي او بل هېواد ته د ورتګ په هیله تر اوسه په پاکستان کې اوسېږي. افغان خبریالانو ویلي چې د پاکستان حکومت ورته تر یو شم مارچ پورې مهلت ورکړی دی چې له اسلام آباد او راولپنډی نه دی ووسی. یو افغان خبریال محمد نور بیا د غونډې پر مهال مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالانو کې یو شمېر د طالبانو په بند کې هم پاتې شوي وو او که بیرته افغانستان ته ورغلل نو ژوند به په خطر کې وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د فبرورۍ په 19 د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي وو چې هغه هیواد افغان کډوالو د ایستلو قطعي او حتمی پلان لري. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د فبرورۍ په 23 ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ پاور بند په راتلونکو اونیو کې رضامندي کېدای شي، خو نوموړي د خبرداري هم ورکړ چې د سولې معنا د اوکراین تسلیمېدل نه دي. ولسمشر مکرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې کړې دي. دواړو ولسمشرانو دا ملاقات د روسیې لخوا په اوکراین د بشپړ یرغل د درېمې کلیسې په مناسبت د یوې غونډې پر مهال وکړ. ټرمپ له دې وړاندې ویلي وو چې جګړه زر ختمه دی شي. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافی سیالیو کې نن د آسټرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې ترمنځ میچ کیږي. په بی ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او آسټرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړي میچونه له افغانستان او انګلستان نه ګټلي دي. د جنوبي افریقا او آسټرالیا سیالي د پیښور په وخت ماسپخین 2 بجې به پیلېږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. که د دې خبرې غړی تر پای پاتې شوې ځینې دا مهم مطالب به هم وری. په تورخم کې د دروازې د بندېدو نه پس خلکو ته ډېر زیانونه رسیدلي دي. یو کس وایي
هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ته دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا راغوه هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه دي چې ټریډ مثبت اثرات بسی منفی اثرات بي سي.
په کورما کې هم د لارو د بندیدو د وجنا خلک سر ټکوي.
سو حکومت کوشش وکي سدیمو بازارونه د مو کاروبار خلکو سره تعاون وکي د نور خشي خلکو ته سہولت ملو شي نه د لارو بندول په واجب باندې بند خلکو ته نور مشکلات راکي.
په مومندو قبایلی دله کې پړمبي ځل باندې د خزو مخامخ د چارواکو سره خبري شوې دي. په دې اړه باندې یو خزوای
مستقبل کې دا امید لرم چې زموږ زنانه شې دي هغه بدون ایجوکیټ شي وي د دینه په هغه بدون هغه ته میسج تللی دي دونه خبر شي چې دا کلی کچري راغو د پرسونه فائدہ مند ده.
سیما او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا زستاسو قربا مجید بابر یما د سر راپور تاسو په امرا ګرځوم. پرون په تورخم کې د پاکستان ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پلاوی ترمنس مذاکرات وشو. په مذاکراتو کې په تورخم کې په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو په اړه خبرې وشوه، خو د تورخم دروازې په اړه پکې څه پریکړه ونه شوه. بلخوا سوداګر وای چې د تورخم دروازې تړلو سره د دوی مالی تاوانونه کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 21 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې ورستو د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم سوداګري هم ودرېده. فرهاد شینواره نور تفصیل راکړي.
په دې غونډه کې پاکستان لورینا د ملیشی یا اف سی ځواک ڈی آئی جی نارت بریگیډیر امیر نواز په مشرۍ ویټلې ګډون وکړ او افغان لورینا د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ ویټلې ګډون وکړ او یو بل ته په تورخم کې دواړو خواو ته په تعمیراتي کارونو باندې خپل تحفظات وړاندې کړل. د پاکستان د ملیشی ځواک او کسٹم چارواکو ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دوی افغان طالبانو ته ویل چې هلته دې په ممنوع ځایونو کې مورچې نه جوړوي، بلکې افغان طالبانو هم پاکستانی چارواکو ته ځنې ځایونه په ګوته کړل چې تاسو به هم په دې ځایونو کې تاسیسات نه جوړوئ او د پاکستان په ځنې تعمیراتي کارونو او مواصلاتي نظام لپاره لګول شویو لوړو ټاورو یا ستنو باندې خپلې اندېښنې وښودې. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ته باور ورکړ چې د تورخم صفر تفری نقطه نه را په دې خوا چې کوم ټرمینل جوړ شوی هغه له ممنوع ځای نه ډیر لره دی، او په دې کې چې کوم تعمیرات کیږي یا پکې مواصلاتي نظام لګي هغه نه به دواړو خواوو لسونو ته په تورخم دروازه په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي او تجارت پور سره آسان او تیز شي، او کوم دفاعي مقصد لپاره داستانې نه دي لګولي. په عین حال کې طالب چارواکو پاکستانی چارواکو ته تجویز ورکړ چې یادې په دې ورسره متفق شي چې دواړو خواو ته به څوک تعمیرات نه کا، او یادې دواړو خواو ته هر ډول تاسیسات جوړول خلاص کړل شي. خو پاکستانی چارواکو ورته وویل چې په تورخم کې به په ممنوعه سیمه کې هیڅکله چاته اجازه ور نه کړي چې هغې لوري ته هم څوک تاسیسات جوړ کړي. نو له دې نه پس ترې طالب چارواکو د فبروري 15 نیټې پورې مهلت وغوښته چې دا هر سبا خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیا به په بله غونډه کې پرې بحث وکړي. تورخم دروازه د فبروري 20 نیټې رئیس پاکستانی چارواکو تړلې چې لامل یې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ودرېدلې. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واحد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په بیا بیا تړلو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز تجارت ډېر اثر پرېوځي.
د حکومت دروازه چې بنده شوې ده د 20 فروری نه، نو دلته چې کوم په بارډر باندې او روزانه چې کوم 3500 پورې ایکسپورټ ګاډي زی برآمدات زی او 3500 ګاډي درآمدات راځي، په دې کې چې کوم کنه 3500 کسان لګیا دي، ورسره دا هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ده. دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا غوړي هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه دي چې ټریډ مثبت اثرات به سي منفي اثرات به سي. مونږه هلته چې کوم کنه 3500 ملکو سره لسو ملکو سره مقابله په ټریډ کې مونږ به څنګه پالیسی جوړو. باقی چې کوم دی کنه ایکسپورټ چې ته یې کنه هغه مونږ بالکل چې کوم هلته مونږ زیرو، هغه مارکیټ کې مونږ میډین پاکستان هغه شایلته نشته، بالکل نشته.
همدارنګ مسافر له تورخمه ګرځول شوی او دوی ته ویل شوی چې پیښور ته د استانه شي او افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوي. په دې کې یو افغان وګړي خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
سلام، پنځم د سیګریټ بند دی، شپې په مخ باندې بند سو د چاته پته نه و. بیا خو یو ال را کې چې خلک ناراضي وټ خلک له پیسو نه خلاص دي، زنانه پښتنې خوندې به سړی بنور سره بیرته واپس ولاړې، چندې مرتبه کې بیرته واپس غته ولاړې پیښور ته. هوټلو کې جین را کوي، څوک دی بندي پراته دي، بسترې نه لرو، ټول خلک له خرچو چې خلاص دي. ما ته ولا خپل دا 1500 روپۍ را پاتې دي، دا زوس ځان په واره سم بس دا پیسې پاتې دي.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري 28 نیټه هغه محل وتړل چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته مورچي او تاسیسات جوړول، او پاکستان امنیتي ځواکونو پر اعتراض وکړ او تعمیراتي کار نه ودرول. پاکس العمل کې احتجاجاً تورخم دروازه وربند کړه او دا درز خپل کړ چې دوی په ممنوع ځای کې دا تعمیرات کوي. خو بیا طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات پیل کړي او دا ممنوع ځای نه دی، او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه وربند کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر نه ورزو کورمتا د کورمې سدی بازار ته په تورې وړې نوملار په مالوړونکو گاډو بندیز لګول شوې ده. دا بندیز تر هغه ورستو ولګید چې د فروری په 18 په اوچتو او مندوري سیمو کې د گاډو پر قافله بریدو شو. په سده کې یو شمیر مالوړونکو گاډي ولاړ دي، او سوداګر وای چې د دې لوجې ورته نه یوازې تاوان رسیږي بلکې په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ نفرت هم زیاتیږي. بلخوا پولیس چارواکی وای چې دا بندیز هغوی نه دی لګولې. نور د تاریخ ورغره پر راپور کې
په کورما کې د ساده تاجرانو او مقامی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې بازار ته پر تور وړي لار پر راوړل کې دونکو مالونو لګیدل بندیز دی ختم کړي. مقامی تاجر محمد انور قریشی مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي لا یوې اونۍ په سلګونا گاډي لا مالونو بار په چنارک او مناتو سیمو پر دغه ولاړ پاتې دي چې پر امنیتی پوسټې سرتیری مخکې وټلو ته نه پرېږدي. قریشي زیاتوي په یاد لار له بهر ضلعو د خرڅ لپاره سامانونه پر راوړلو د لګېدلې بندیز له کبله نه یوازې دوی ته تاوانونه رسیږي بلکې په بازار کې پر تجارت هم اثر د غورځېدلو خطره پیدا شوی.
سو حکومت کوشش وکړي چې د مو بازارونه د مو کاروبار خلکو سره تاوان وکړي، د نور خشي خلکو ته سهولت ملو شي، نو د لارو بندول په واجب باندې بند خلکو ته نور مشکلات کی خلکو کې نور کرکا علاقې کې نفرات دا زیاتیږي. نو مهرباني دا وکړی شي چې د کومه لاره بند شي د تورې وړې والا، نو دا د خلاص کړل شي. دا یو محفوظ لاره دی ساده بازار ته.
د ساده بازار په کوزه کورمه کې لوی تجارتي مرکز دی چورتا په زورګونه ټنه د خوراکي توکیو ترڅنګ د ژوند صورت سیزونه هر ورځ لا پیښور، لاهور او داسې نور ضلعو څخه دا وخت د توروړي پر لار راوړل کیږي. کچو هم د سیمې مرکزی لار په الیزو ورغلې، خو پر مسافرو تر بریدونو او جګړو پس مقامی خلک او تاجران پر یاد شیامیش علاقې د خپل سیکورټي په خاطر تګ را تګ نه کوي. ځایي اوسیدونکو امجد علی شاه مشال رډیو ته پر 23 فروری ویلي په سیمه کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې د وسلوال برید پیښه تر رامنځته کېدلو پس پر تور وړي لار د تجارت په غرض سامانونه په وړلو دغه بندیز لګول شوی چې دا ډېره د افسوس خبره ده. شاه زیاتوي یاد برید د دوی پر سیمه شوی او نه پکې خلک ملوث دي، خو بیا هم داسې قسمه بندیزونو سره مخامخ شوی چې دا ورسره حکومت ظلم روان کړي.
نو ساده بازار کې چې لغن کې بریک روشي، نو بیا د خوردونوش ډېر غټ تکلیفي دوايونې دي، پېټرول آیل او ډېره مسله وي، ګیس د سې میډیسن، نو اوس دوه ورځې نو ورو ورو کمای راځي به تدریج. نو اوس بل د سې څه طریقې کار شته نه، بل لیاره شته نه، او دا یو لیاره څه دی هغه د سیستم له دا هغه ګورنمنت طرف نه باندې شو.
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتن نو می پر سنې خپور شي مشال رډیو ته ویلي په تور وړي لار باندې پر مال وړونکو گاړو د بندیز لګولو داسې حکم د دوی لخوا نه دی جاری شوی او قبل چا کړی وي پر هغه سن شي ویلې. چارواکي وای حکومت د کوهات پر سیمه شې سنیما شران تر کې نول پس د دوړو ترمن د جنوري پر اولنی نیټه یو امن موعده کړي چې په هغه کې د سیمې لارې د خلاصولو خبره شته. نو کې دی شي چې د نورو غیر محفوظ لارو پر ځای په مرکزی سړک باندې د تلو راتلو سره هغلته ماحول او پخپلو کې اعتماد د برابرولو لپاره یاد بندیز لګیدلې وی. د دې ترڅنګ ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی مشال لډیو ته ویلي په صدق کې د ګلپورز د مذاکراتو پر وخت پوزي چارواکو پر لار ولاړ گاډي د سیمې په لور راپریک دولو ته راز شوی او زیاتوي دا بندیز په ازي بنیادو چت کړي خودمره دا چې تاجران به لا تونونو بچي او سر په بازار کې د خوراک سکاک او نور ضرورت سيزونو کمې به هم پوره شي.
د دې مسالې مستقل حل د پاره به مذاکرات کو چې خپل د علیزای او د بغندالی را خلاص شي په اغه باندې بارا پر چنورته او سادهته څو کنوایان دي راتلو د لپاره یو پروګرام سیټ شي او یو فیصله ور باندې وشي.
په کورما کې پر مسافرو تر بدونو او جګړو په سنیان او شیاغان جو بل علاقو ته ورزي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلیو لارو د خپل سکیورټی په خاطر تګ را تک کوي. کچو هم د 2023 کال په ستمبر میاش کې شیاګانو او سنیانو ترمن تر جګړې پس لارې پر بندیدلو حکومت د کنوایانو په ذریعہ د مقامی خلکو تګ را تک او نور ستونزې حل کولې، خو پر قافلو د شوي وسلوال بردونو لکبله هغه سلسله دا وخت درېدلې ده. حکومت د کوهاړ پر سیمه دواړه فرقین تر کې نول پس د هغوی ترمن د جنوري پر اولنی نیټه یو امن موعده کړې چې په هغه کې د تګ را تک لارې د خلاصېدلو خبره شامل ده. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ټول پاکستان د تیلو پلورونکو کمپنیو اتحادیه د تیلو د نرخونو په اړه باندې د حکومت پر ضد د کاربندیز دړه کور کړي. دوی زیاته کړي چې لدې سره به د تیلو هر کمپنی په خپل خوخه نرخونه ټاکي چې ورسره به په هیواد کې اقتصادي مسلې زیات شي. په دې اړه باندې تفصیل شبیر جان نور.
پاکستان کې د پېټرول پمپونو سازمان وایي چې مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د تیل نرخونو ټاکلو نه ځان خلاص کړي، یعنی ډی ریګولیټ یې کړي، او مارکیټ کې موجود هر یو کمپنی که ملکی ده او که بهر ملکی به په خپل خوخه نرخ مقرروي. پاکستان کې د پېټرول پمپونو د سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته د دې د منفی اغیزو په خپله باندې وایي
ډی ریګولیشن بار کې سخت ریزرویشن دی، 5-7-8 کروڑ روپے لګي نو دا یو پمپ جوړیږي، 10-15 هزار چې د پمپونو بند شي دا څومره لوی لاس پي چې دا کله ډی ریګولیټ شو او کمپنیانو خپل منمانی شروع کا نو تاسو ته پته به چې موټر سایکل لپاره کم 100 روپے موبلایلو آنن سبا 900 روپے کې خرڅیږي، ډی ریګولیټ شو کمپنیانو خپل مرضی کم زینا کم زیتا قیمت ورسولو او دا کاروبار هم تباہ برباد شي، او اوس خو پورا پاکستان کې یو ریټ دی، کراچۍ نه والا تر گلگت بلستان پورې چترال پورې او خیبر پورې.
دغه پمپونو مالکانو د سازمان یو بل مشر ګل نواز خان افریدی وای چې غړ ځان به د دې پریکړې دوی ته او عام ولست وي
ټوله فائدہ په ایل مارکیټینګ کمپنیو ته، عوام ته او پمپونو ورته سراسر نقصان دی. د دو فائدہ سب ملټی نېشنل کمپنیان دي تو ورکول غواړي، او دا لوکل چکم زموږ پاکستانی ایل مارکیټینګ کمپنیان دي دا به خرابې شي. د کوهات کولا کروډ ایل رزي صفا کول د پارې کراچۍ ته، د کراچۍ ولا صفا کول د پارې پینډې ته راځي، نو دا کریا دې ډی ریګولیټ کی چا مو ته فوري ریلیف ملاوي شي. بل ته ایل ریفاینری ډی ریګولیټ کا نو هغه ته به عوام ته 15-20 روپے په دستي به پر لیټر باندې فائدہ ملاوي شي. بل دا چې کله ملک کې د تیل شاټی شي یو خو زمونږ ډیفنس ول خپل ریزرو پراتی اب مو سره نه دومره به خپل نه راوړي چې سمه خرڅيږي.
خو په دې اړه د پټرولیم مرکزی وزیر مصدق ملک 13 میاشت کې هم ویلو، او دغه ډول 13 کال اپریل میاشت کې هم چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن سنټر د خوخه ده چې د پټرول نرخونه ډی ریګولیټ کړي. خدای هم ویلي چې د دې به پورا جج اخلي، او کمپنو او د پمپونو مالکانو سره به هم په دې حق له سلا کوي. دا چې په اقتصادي توګه د دې ملک ته او ولستا سګټه شته او کنه، نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي چې د حکومت کنټرول خو به ختم شي، خو ممکن ده چې د سیالۍ له وجې کمپنۍ خپل نرخونه راټیټ کړي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، یو وړی د مینا پسره
دا مشال ریډیو دا
اردن کو زده کوونکو ته د کررو پاړه باندې زموږ همکار شبیر جاندار پورا لګلې تاسو ته وړاندې کوم.
د پیخور پوهنتون زده کوونکي وای د حکومت لخوا دا یو غوره ګام دی، خو باید په شفافه توګه دا قرضونه په اسانه ورکړل شي، ځکه وړاندې هم چې کوم قرضې حکومت د زده کوونکو لپاره یا ځوانانو لپاره اعلان کړي دا هغې نه هم دوی خبر نشو. د بچا خان پوهنتون احمد علي وای
وزیر اعلی صاحب یو خو اقدام اوشتو، نو احساس نوجوان لون چې کوم پروګرام وو پاکستان کې هو نه نو کرېشته او نو مطلب بل سره رشتو نوجوانانو لپاره دا یزور الله سے یو هک دم اغشتو هغه کومه پلان نکړی وی او تقریبا 1.5 ماه بګیږي چې دا وی مونږ سو اثر پته فوی نشو، او نو مونږ سره ډیر نوجوانان د یونیسټي مرګورو ډیر مرګورو پلان نکړی وی، او چون کې هغه اوس مایوس ریز کچ لري شي دا اړه سپاتونه لګی را چې دا چا واش ته چاته ملوش وی او دا پروګرام سنگ او سنگانو.
د پیخور پونتون فارمیسی کی پی ایچ ڈی کون کی جنید اقبال وای چې قرض ورکول وړاندې باید د غزوانانو ته روزگار تربیت هم ورکړی شي، او ورسره د روزگار پیلولو لارې هم ورخوډل شي. وزیر اعلی سردار علي امين خان ګډناپور د جمعې پورس په خبر کې د زده کوونکو یو غونډه ته په خپل وینا کې ویلو چې راتلونکي بجټ کې به دوی د لپاره 2 اربع روپے اګدي، او دې ته به تر 2 ملیون روپے قرض بغیر سود نه ورکوي، او پر ځای د دې چې نور ځایونو ته دوی نوکرو پسې وګرځي خپل د دې جوګه شي چې روزګارونه هم شروع کړي او نور خلکو ته نوکرې هم ورکړي. د خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو امور وزیر سید فخر جهان په دې ورستو کې مشال لیډو ته ویلیو چې د دوی حکومت ایواز تعلیم یافته ځوانانو لپاره نه، بلکې بے روزګار او بغیر تعلیم ځوانانو لپاره هم د 500 لک تر 500 لک قرضې ورکوي چې په روان روزګار خکې او یا نوی روزګار شروع کړي، او وايي دوی به هر هغه ګام پورته کوي چې په شفافه توګه حقدار ته ورورسي. دغه ډول د ټیکنیکل تعلیم یا سند لرونکو لپاره هم دوی وايي چې تربیت په ورکول شي، او کم کسان چې بهر تل غواړي هغه سره به هم حکومت کومک کوي. شبیر احمد جان مشال
ریډیو پیښور. اور دغه تاسو مشال ریډیو ته وګی په اسلام آباد کې مشتو زینو افغان خبريالانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد په زور د وستلو پر ضد بل وړې محکمې ته ورځي. په دې اړه تفصیل راشد خټک وړاندې کوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بېکوره شوو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بېپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربېره پاکستاني ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان اوسي چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډېره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې پاس دلته راغلي. امریکا ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مثلا ستونزه ډېره دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو دپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال عظیم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال دپاره ویزه ورکوله خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعاً د ژورنالستان لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالستان چې دلته په خطر سره مخ دي زموږ غوښتنه دا ده دغه نهادونه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسی چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالیستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زموږ چې کم پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې او فیصله شوه دا چې افغانان چې دی هغه ټول بمونګه وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنالستان دي چې هغه د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنالستان دي چې هغه په سوشل میډیا کې یو انټي طالب یو خبر باندې لایک کړي دي نو هغه باندې د غنه پښتنه شوه دا نو د دوی ژوند خو ډیر سخت خطر کې دي. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو بیا قانوني لارم باندې نن غور وشو عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې هغه نه سم داسې امداد کې دي شي سم لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیستلو شړنګ لامل شکایت کوي. په 13 مېرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشان دي چې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره به خواړه پس تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلندرو کارولو وس نه لري. تفصیل خالد انیاس.
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقه کې 13 میاشتو راهسي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف 40 منټه د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روزي دی.
دې مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاګونه نشته دی او را روانه روزه د دې بندوبست شي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونم نوی.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکې ده، مشال ریډیو سره خبرو کې اوې ګیس نوی او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهیږي روزه کې به د پښمنی او روزماتي کې پخله سینګه کوي.
ګیس راتنی ډیر تکلیف راته او دا خو چې ما هامې هم پس تیارو پښمنی پس تیارو او دا ګیس او بجلی ټول سیستم راته سم شي. بیا په بیا خشا کړو تکلیفي سلندر راډه کو کو ګران خو دا غریبيان ګیس نه ویټو را راځو. بس بل د بجلی بل راځي د ګیس بل راځي. میاش کې سوزل سلندر هم راډه کو کله پی سی یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمې شاهین وای تیرې سمودي رهسي سیمه کې د ګیس لوډ شډینګ سیوا شوه دی. چې لوجی دوی ته پخلی کې ستونزې رامخته دي. شاهین وای گرانی سیوا د نشي کوله ټول پخلی په سلندر ګیس وکړي.
نن سبا خو بالکل ګیس نشتا، د روزي نه مخ کې لوټ شډګ مشورو کو، نو ډیر مشکل ده ځکه چې لو دغه نه ګیس نه، نو نن سبا په ګیس باندې ټول دنیا دته ده، او دا نور پان ګیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي، د انسان خرچه کیږي، هغه خو چې دی نو سو رز کیږي، کو ډیر زیات خراب لوټ شډګ دی، لوټ شډګ سو چې ګیس نشته نن سبا.
بل خو د پیښور ریجن د پاره د سوي کیس محکمه ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي، تیر کال هم د روجی میاش کی د پیشمنی او روجماتی وخت کی کورنی صارفینو ته د گیس سہولت پلاسو، او سه کال به هم ولست د گیس سہولت ورکول شي. د یادونه ورته تیر کال دسمبر کی کرک کی خزو د گیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج هم خړو. خال دانیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګی، او درنګ سات کې 12:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز دانی ساجمن لاو.
د پاکستان امنیتی سواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي پلاوی ترمنځ د تورخم په ممنوع ساینو کې د تعمیراتي کارونو او تاسیساتو په اړه مذاکرات شوي دي. په تورخم کې د افسي سواکي او چارواکي د نمنخ پرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا مذاکرات د فبرورۍ په 23 په تورخم کې وشو، خو د تورخم دروازې خلاصولو په اړه پکې پریکړه ونه شوه. په شمالي وزیرستان کې چارواکو ویلي چې په سپینوام سیمه کې 4 پوځیان وشل شوي او 2 زخمیان شوي دي. په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمنخ پرولو په شرط بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د فبرورۍ په 23 د وسلوالو پوسټ ترمنس پډزو کې 2 وسلوال هم وشل شوي دي، خو چارواکي دانه دي ویلي چې د وشل شو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره وو او نه هم وسلوالو لا په دې اړه څه ویلي دي. د کرمی سوداګرو ځای خلکو له حکومت غوښتي چې سدي بازار ته په تورې وړې نومې لارې د مالونو پوړلو دی لګول شوی بندیز ختم کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشی پر مشال ریډیو ته ویل چې د تیر شاوخه یوې اونۍ راهیسې د لګیدلې بندیز له وجې مالی تاوانونه کیږي. په تورې وړا لارې د بندیز د فبرورۍ په 12 پوچتو مندریو کې د ګاډو په کافلې د بریدرستو لګیدلې دی، خو په کوزه کرمه کې د پولیسو یو چارواکي د نمنخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا بندیز دوی نه دی لګولې. د مومندو پچندې سیمه کې د فبرورۍ په 23 د خوځ لپاره په لومړي ځل کلی کچهري وشوه. د غونډا د چندې سیمې د انجینرو په سرکاري ډیګري کالج کې د سیلې انتظامی په مرسته جوړه شوې و. د فرانس ولسمشر مانوئل ماکرون د فبرورۍ په 23 ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ پاور بند پر راتلونکو نیو کې رضامندي کېدای شي، خو نوموړي د خبرداري هم ورکړ چې د سولې معنا د اوکراین تسلیمېدل نه دي. ولسمشر ماکرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې کړې دي.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړې ده او د خبرونو لنډیز مو دانی ساجمن لاوریدو. راځو د خبرونه په لور باندې او بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. نړیواله موضوع ده، په تیرو دریو کلونو کې پر اوکراین د ماسکو له حملې راهیسې تر شپږو لکو زیات روسی سرتیری د جنگ پر مهال جوبل شوی، له هغه څخه زیاتره د روس په پوځي روغتونونو کې بستر و. په دې لړ کې مشال ریډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې په کې د جګړې په ډګر کې د جوبل شو سرتیرو افسرانو معلومات پراته دي. امیر ساحل یې پاړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه د راپور مهمه برخې شبړلې دي.
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنه د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو. د هغه د وژنې ذمہواری د اوکراینی استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه، خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بسترېدو خبر عام نه کړ. د هغه د وشتل کېدو په اړه معلومات په هغه افشا شوی او روغتیایي اسنادو کې شامل دي چې د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه ترلاسه کړی دي. هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ يرغل له پیل راهیسه د روسیو سرتیرو د مرګ جوبلې بي ساري ارقام ښکاره کوي. په اوکراین کې جګړه له دویم نړیوال جنگ راهیسه په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کیږي. کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر څباندې یوې میاشتې پورې بستر وو. د روسیې له پوځه اوختی او سرتیری مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا یو لکو شپږ شپېته زره سرتیرو په اړه معلومات خوندي دي. هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبروري څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي. په هغو کې لوړپوړي جنرالان، سرتیری او له لږ تر لږه لسو هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیرو اتو میاشتو چې پر مهال یې سختې خونړۍ جګړې وشوې حال نه بیانوي. غربي اټکلونه ښیي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1 میلیون زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د 2025 زیږیز کال په فبروري کې وویل چې په جګړه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت زره سرتیري وژل شوي او شاوخوا 3 لکه او 80 زره ټپیان دي، خو پوهان دا ارقام له اصلي شمېره کم بولی. د غربي اټکلونو لمخې د تیر کال تر ډسمبره د روسیې تر 1 لکه زیات سرتیري وژل شوي یا ژوبل شوي ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه 1,02,000 روسي سرتیري وژل شوي او 6,01,000 ژوبل شوي دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوي ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نشي. له هغو څخه یې پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لیږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر وو، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلی او شننه یې کړې چې پکې د 1,15,540 پوځیانو نومونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه بلکې د پخوانی واګنر ملیشي او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لري کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوې دي. د ساري په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په مې کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبری اژانس هغه مهال انځورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاری. له هغه څخه د یو سرتیری معلومات په هغه اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال راډیو په اسنادو کې له شاملو یو شمېر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پاڼو له لارې رابطه وکړه. له هغه څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل وو، خو نور معلومات یې را نه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، هملته یې درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. په دې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2024 زیږیز کال د مارچ پر 3مه د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی وو او 15 اونۍ وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی وو او د روسیې د دفاع وزارت په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اسنادو کې د روسیې ترڅنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2200 زیات سرتیری سخت ټپي شوي، تر 85,600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80,200 زیات سرتیری برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ طبي چارو ریاست مشر دیمیتری تریشکین د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیری به بیا د جګړې ډګر ته ستنېږي. پخوانی روسی سرتیری الکسی جیلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولي، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولېږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکی هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2024 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپ پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشت ورسته د هغه مور پر ټولنیز شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انزور خپور کړ چې ورسره لیکلی ما د خپل زوی انتظار کاوه موږ نوموړې ته پیغام واستاوه خو هغه جواب رانه کړ جلی ایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکونکو د سرتیرو د جوبلیدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي خو په لوی روغتونونو کې کارکونکو تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیایي وضعیت له اصله کم خي دی وایي لدې لارې بیا حکومت کولای شي چې هغه سرتیری ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکو بیمې پیسې کمې کړي
مشال ریډیو ساسې لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ساسې په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ پر اوکراین د روس د بشپړ یرغل د درې کال پوره کېدو په تړاو غونډو کې د ګډون لپاره د یو شمېر اروپایي مشرانو ترڅنګ د کینیډا اعلی چارواکي هم کیف ته ورغلي دي دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 23 پر اوکراین د روس د یرغل درې کال پوره شو روسي ځواکونو د 2022 میلادي کال د فروری په 23 په اوکراین یرغل پیل کړی و نور جزئیات د حسای احمد زای پر راپور کې
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلينسكي نن د شنبه د کاپش پګمنېټا د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت د اوکرينانو اتلبلي وستایله هغه په داسې حال کې چې له 12 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړه زيلينسكي ویل درې کال مقاومت درې کال د اوکرينانو اتلبلي اخی زيلينسكي د فبرورۍ په 23 پر اکسپاند پیو پوس کې ولیکل چې درې کال ترغینې ته پوري چې زرګونو روسي سرتيري د اوکرين ته ټولو پولو وخت خل خو کرملین زنګړي زی عملیات بولی د اوکراین جګړې چې له دوه نړیوال جګړې وروسته د اروپا ته ټولو لوی جګړه ده په تیر شپږ دیرش میاشت کې دا هیواد ویجاړ کړی د پوځي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستي او د اروپا د امنیت احساسې له منځه وړی دی د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویل دي چې اوکراین ریښتینی ملي هویت یا د دولت دوت نه لري د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یو اوږده مقاله خبره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیا او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول ویشل شو د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف پاسلی ریلګاډی کې هغوی ته هرکلی ووایه زلنسکی به په کیف کې لکتر لګه ل دیرلس بهرنیو چارواکو سره وګوري خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي ترسو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي میرمن فوندرلاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی دا د اروپا برخلیک دی له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړی دي او دا اندېښنې راپورته کړې چې اروپا یا حتی په خپل کیف په دې پروسه کې لپامه وغورځول شي ټرمپ له دې مدیر رئیس شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری تونه د ناتو د اوګټ محل بقا پاړه پښتني راپورته کړی دی د دریس په اروپאי مشرانو کې ویره راپراولې ده دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي لپاره وبېسل شي تمه ده چې د اوکران پاړه به یو ډیپلوماټیک لانجا نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښ شي متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې پریکړه لیک تر وړاندې کړی چې د اروپאי ټولنې او اوکران لخوا د وړاندې شوی پریکړه لیک د مساوي پرتل پر اوکران د روسي د يرغل پاړه لیک انتقادي ژبه کاروي د ملګرو ملتونو سرمنشنتینو ګوترشتن جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه تویل چې مونږ باید د شخړې د پایتر سول او دوامدار سولې د ټینګښل لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او نړیوال قانونو پرانا کې هیڅ راز هڅه ونه سپمو
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیز خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د مومندو پرون د مومندو په چندي سیمه کې په لومړی ځل د خضر لپاره کلی کچهری یا مخامخ د چارواکو سره غونډه وشوه. دا غونډه د ضلع انتظامیه په مرسته د نجونو په ډیګري کالج کې جوړه شوې وه چې پکې ښځو نجونو خپلې مسلې وړاندې کړې. دوی زیاتره د تعلیم او صحت په موضوع خبرې وکړې. بلخوا د غونډې جوړونکو نجونو او ښځو ته ډاډ ورکړی دی چې د هغوی مسلې په اړوند چارواکو سره شریکوي. خالد انیاس پرې راپور لري.
کسوم دی کلی کچہری تا خزی کم تعداد کی راغلی وی ولی د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسرا لیلا علی وای دا یو خو شروعات تی چی راتلون کی کی بای ډیری کټی مخترشی دا وای باید دا سی کلی کچہری خزه د پارا وخت په وخت تابع کړل شي چې د مومندو ضلع د خزستون زکی کمی راشي.
امید لرم چې ان شاء الله فیوچر کې با دا ډېر یو کامیاب انیشیټیو یو نو دا یو سٹارټ واغشتې شو او د دې نوم ته پته الګې دا یو میسج کمیونټي دا لاړو فیمل ته یو میسج لاړو او ان شاء الله زم مستقبل کې دا امید لرم چې زمګه زنانه شي دي هغه بدونه ایجوکیټ شي وي د دې نه هغه بدونه هغه ته میسج ترلې دي دونه به خبر شي چې دا کلی کچهری دا وګ د پرسونه فائدہ مند ده.
کلی کچهری ته راغلي یو زده کوونکی انیلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی مومندو کې خزی د زکړو څخه لری پاتې شوې دي او هم د غوجه د چدویته د خپل بنیادی حقوقو هم معلومات نشته. دا وای مومندو ضلع کې خزی د صحت سہولتونو ته هم ارتیا لري.
زمو په دې مومندو کې صرف یو غلنې هاسپټل دی ال تپ کې دې دې کې صرف دا یو هاسپټل دی چې دا ډاکټرانو پکې دا کار دی نو زو يم چې دلته ډیر زیات شدید ضرورت دی د ایجوکیشن د وجه نه ځکه چې د هر یو سټوډنټ دا خوای چې زړه ډاکټر جوړ شم او دلته چې څومره هم دی کالج سټوډنټ راځي دا ټول دا د میډیکل د ډاکټرۍ زیات خواهش دی ځکه چې په مومندو کې دا ډاکټرۍ ډیر کم سہولیات دي.
یو بل ځکه کوونکی فاطمه فرید وای نن سبا وخت کې خزو د پاره معاشي خود مختاري اړینده قسم د دوی سیمه کې د نوکرو موکېشتا ولې د تعلیم نشټوالي لوجي جنکې نشي کولې دغه نوکری تر لاسه کړی.
اصل کې مومن چې د ارسو کې بیکورډ ایریا غړي کنه نو زم چې دې ست تعلیم زکه ضروری دي چې دې کې جاب سټونه لا ارس راشي خو دې جنکې ایجوکیټډ نه دي دې ماحول صحیح نه دي چې کله موږ یو ماحول سیټ کول واړو نو پهل چې هغه زی خزي وومن ایجوکیټډ نو ټول جنریشن به ایجوکیټډ هو چې کله یو سړی موږ ته ایجوکیټډ کو هغه به بس یو سړی ایجوکیټډ دي خو دې خلکو ته اصل کې دا پرابلم چې چاته د ترانسپورت مسلې او ځینې خلک دلته د جنکو تعلیم خنه غړي.
یو بلی مرمنی نودیا نور مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د دوی علاقې کې د غربت توجه ډیر جنکې د تعلیم څخه محروم پاتې کیږي. نودیا نور زیاته کړې ده ځنی تعلیمی ادارو کې د استادانو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده
چې کمی جنکې زی سکولونو ته د ترانسپورت مسلې زید وچناوی په هفته کې لکه مطلب ډیر یې نزي سلو رزي او دو رزي نزي دی سټاف نه په سکول کې د ساينس دی د وچناوی آرټس والی هغه خواهشا چې کم نه غنیم ګړي پاتې شي لکه سو کوئی چې زبر ډاکټر جوړي کوم سو کوئی چې مونږ به انجنیر جوړي کوم سو کوئی چې مونږ به وکیل وکالت زو دا غي ته وچناوی د خپل چې کم خواهشا دیغه نمای کې پاتې شي.
د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسری کچهری ته راغلی زده کوونکو او نورو مېرمنو ته باور ورکړو چې د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسولې شي. نوموړي ویلي دي باید خزی زیات نه زیات شمیره کې داسې قسمه غونډو کې برخه واخلي چې دا د بدلون یو نه خدا او د دوی روخانه سباون طرف ته یو قدم دی. خالد انیاز مشال ریډیو ضلع مومند.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 14500 15550 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اړوندونکو د سواد تحصیل قبل شخصي تعلیمي ادارې د سیمې هغه 500 خلکو ته د حوصله افزایي جایزې ورکړي کوم چې معاشره کې په خپل شوبو کې ښه کارکردګي خودلې جایزه یا ایوارډ ترلاسه کوونکي وایي چې دې سره به دوی نور هم خپل کار ښه کړي بلخوا ایوارډ ورکوونکي ادارې مشر وایي چې مقصد یې هغه خلکو ستاینه کول دي چې زیاتره دین وړاندې نه دي ستایلې شوي او اوس به دوی هر کال د سیمې دغه تکړه هنرمندان ستایي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دغه غونډه ته ورغلی دا راپور برابر کړ.
د سوات په تحصیل کبل کانجو کې ځایي شخصي تعلیمي ادارې لخوا د ضلع سوات هغه خلق چې بیلابیلو شعبو کې ښه کارکردګي ښودلې د لیجنډ ایوارډ شو په نوم دستوره جوړه کړې. دستوره کې د سیمې مدني فعالان، ډاکټران، استادان، خبریالان رابلل شول. دستوره کې جایزه اغستونکي د سوات بار اسوسیشن وکیله همیرا شوکت چې د بشري حقوقو فعال ده، ورسره سیاسي کارمندان هم ده او متاثر ښځو ته ویډیا قانوني مرستې هم ورکوي په دغه جایزه مشال ډېرو ته وایي.
مونږ به د دې نه هټ کې نور نیکسټ ټایم خپل بیسټ ورک کولو کوشش کوو. داسې نور فیمیلز چې مخې ته راتله غواړي خو د هغو د طرف نه هغو ته چې کوم هرډلز دي او ډفرنټ ماحول ورته داسې میلاو شي چې مخې ته نشي راتله، نو داسې قسمه اوارډ شوز اپریسیشنز دا ډېر زیات ضروري او ډېر پازیټیو رول پلی کوي. زمونږ د پاره هم بحثیت یو فیمیل لایر چې زه یې دلته انوایټ کړم، زه په خپله هم ډېره زیاته خوشحاله شوم ماته دا اپریسیشن میلاو شو چې نیکسټ ټایم زه چرته کېزم نو زه به دا مطلب ایوارډ شو چې کم دلته نن وشو د دې حواله به هم ورکوم چې زه یې دسی اپریشیټ کړیم.
دستوري په محل په ادب، شاعرۍ او بیا د ادبي خدماتو او د نشيانو علاج کوونکو اداري مشر په توګه شاعر نړیوال ادبي تړون صدر ریاض احمد حیران ته هم جایزه ورکړه شو. ریاض حیران وایي چې دغه جایزې سره به کار نور هم ګړندې کړي.
موږ نن ګورو په دې پروګرام کې بلا شیخ خلک راغلي په سلګونو باندې، خو دا ایوارډ یو لس شل کسانو ته ملاويږي، نو دا باقي کم کسان چې دي د دوه په زړه کې دا یو هڅه پیدا کیږي چې کاش موږ هم د خپل ټولنې لپاره داسې یو مثبت کردار ادا کړی وي. نن دا ایوارډ چې کوم دی نو دا به ماته ملاو شوی. به هر حال د دې ایوارډ ورکولو د دې په ټولنه باندې یو ډیر ښه اثر پریوزي او اپریسیشن چې کوم دی نو دا انسان ته چې دی هغه د نور کار کولو هغه حوصله ورکوي.
دستوره کې ناز د الیګرامي های سکول استاد نور محمد چلوری په خاص دکړو جایزه واغسته. مشال ډېرو ته ورسته وویل چې داسې دستوري کول او بیا ښه کارکردګي خودونکو حوصله افزای سره د جایزو ګټلو مقابله رجحان نور هم زیاتیږي.
عموما خو ته غټ خلک خلک راغواړي او نور خلکو لپاره ایوارډز ورکړي. یوریشن سکول په روانې ځل داسې کار وکړو چې دغه خلک راوغوښته او دغه خلکو لپاره ایوارډز ورکړل. زما پرېز دا ډېر ښه کار دی، په کار چې دا کار دغه شان دوامداري او نورې شخصي ادارې هم دا کار نور.
د ځایي تعلیمي ادارې مشر ډاکټر سبیح الرحمن قاضي وروسته مشال ډېرو ته وویل چې ایوارډ ورکولو دغه سلسله دوی یو کال وړاندې په دغه توګه شروع کړي چې د سیمې هنرمندان او تکړه خلک رابرسېره کړي.
مونږ دا سوچ وکړو پروس کال چې مونږ د سټوډنټس نه علاوه د سیو سټیپ واخلو د خلکو لپاره چې هغه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یا مطلب تعلیمي نظام شو یا سوشل ورک شو یا مطلب ډاکټران صاحبان شو یا میډیا وال شو یا نور داسې مختلف کیټیګریز دي، نو دا خلک راچوتول غواړي او د معاشري ته خودل غواړي. نو په دې کې به یو دا فائدہ وشي چې دا ماشومان چې دا خلک ویني دا غونه به انسپایر شي، هغه به وایي چې بالکل یره دا خلک د سبق په وجه باندې نه مخکې تلې، نو موږ له هم پکا ده چې موږ خو سبق وایو او مخکې لاړ شو.
د ایوارډ شو دستوري په محل د سیمې باستمنو خلکو بې وسه ماشومانو ته کتابونه او تعلیمي اسانتیاګانو ورکول لپاره د زرګون روپو ورکولو اعلان هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د خوست د تریزیو په لری پرته سیمه کې د زرګونو تماشایانو په ګډون د کرکټ پایلو بوښوه د لوبو تابع کوونکو د دې تورنمنت مخې د ځوانانو ورزشي استعدادونه روزنه له نشئی توکو د دوی راګرځول د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت او د یوې او بلې سیمې سره آشنایي وه. په یاد تورنمنت کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو نوي لوبډلو برخه اخیستې وه او د پایلو نندارې لپاره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو خلک ورغلي وو. نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور.
دا د خوست د لری پرتی سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نهه نوي لوبډلو ترمنځ د کرکټ تورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر د للمی ټایګر لوبډلې او دویم مقام د کونډۍ او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا تورنمنت چې ست د پاسه درې میاشتې وخت ونیو هر مازدیګر زرګونه کسان ننداره ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشال راډیو ته ویل
د خوست ولایت اړوند تریزی ولسوالۍ اتفاک منځوړ پر میدان د ټیټین تورنمنت چې جوړ شو مخه هدف مو د ځوانانو یواله د نشئی موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز ویل
ډېر خوشحاله یو چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نامه هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبې فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروف وساتي.
دا رقم تاسو سره خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسانو لپاره چې په کلي کې لا ګرځي لا نشئی توکو څخه ګرځول کېږي. موږ د اولمپیک نه دا غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونو نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمينه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هر ممکن لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړيږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار ویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې تر څنګه موږ ولسوالۍ منتخب لوبډلې انتخاب کړي دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غږ باندې دا سندره تاسو ته لاله.
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې
Thank you.
تاسو جنازو کې قتل عام شوکنا ظلم د جماعت په درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا تاسو د ریختیا ویلو توان چرته دی تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دی چرتا دے دا کام دسڑ درمان چرتا دے سر چتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرتا دے تاریخ نخی ورکی کڑی کنا تاسو تای خپلی درنی سپکی کڑی کنا ہر خوا تای کرکی 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 کڑی کنا راوڑای پیر رو خان او باچا خان چرت دے تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے